آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. دا اونی ده شیر نریوال او رسلمانز. نریوال چه ده شیر وی؟ ده توتن و افغانان و نظر می هم به هم ده تلاو اخیسته. پروین ملال:
شیر خو هم خوانده یا هم گرده ده، یواز ده نمی چه خوانده.
شفیقه خپلواک:
کلا چه انسان دیر دیکیم بیا بدیر شیر نکی با کم نده خبرم که
ده اومان نیازی یو شیر او پر همه شیر تبصره لرو.
ما هم پخپل ده شیر که هم دستی واید سکلی ده لکان زورگران چه که
ده یو شمیر نور و شیرونو ترچنگ ده ملالی کلیوال شیر لرو.
زا د بدرنګ او رواجو قربانی ما د هر غم لپاس غم زغملای.
دا به هم واوري چې په خواب خزنی کې د مهاجر مرغان او تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. که تر پای را سره وي یو شمېر نور مطالب هم واوري. د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوي دي. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري، د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریکې کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیښه بدلیشي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلیشي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویې ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط ږدي. لومړی، چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون، د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره، د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به یې ګرم نه کړي، نو پوشم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوي دي. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې راباندې کوي، هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودیږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نوی میلسیزې له یوه کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلې شاعرې پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل لور ته په تیر یوه کال کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر 19 غونډې په منظم ډول روانې وې چې یوه غونډه یې داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې وه. په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعري پروین ملال نظر پوښتل.
مخه خو د شزو د شعر په ایسه کې یعنی دغه د شزو نه لکه اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوي دي، نجونې شزو ډېرې او ښه روانې دي. د شزینه شاعري اوسنی بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په پلوه ښه روان دي.
د کمیت وبخښه که کمیت تراشو، کمیت خو واضح خبره ده چې اوس ډېری شاعران لرو، د کیفیت لا اړخه
څرنګه شي؟ کیفیت کوم ستا د مې هغه داسې شاعران دي چې دا اوس اوس شعرونه وايي، تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ستا فیسبوک کې ستا د مې نجونې او میرمنې چې ډېر ښه غزل لیکي. د دې هغه ته دي چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د وخت په ډېرېدو سره د دې په وړاندې دا دودیزې ستونزې هم ورو ورو د منځه ولاړې شي او دا بهیر نور وځلی شي.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کیسې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي؟
کومې درې نکتې؟
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کې سدا بهتر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې بهتر شي؟
والله ما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپل هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر شعر دي په دغه کې زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دي ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منې، هغه مشهوره خبره ده البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري. مخکې تر دې چې د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکشي شاعر شفیقی خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه تاسو سره شریک کړم. داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي. ز د بام تر څوک پوری ورغلم، خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي. ځان می تل په روح کې پلټلی دی، روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شېبې د لطافت اخلي. یو می سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری د اوریتو نه عادت اخلي. شپه ده بار د ستورو په اوژو راوړي، دشته ده باران اوري نکهت اخلي. تو توره تیاره سپین رونا یو ځای سوا سپین پاولی پروین د نزاکت اخلي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. شفیقه خپلواک هغه شاعره ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډیر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي ادي اقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم، لیکن ادي اقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب دا کوم چې زموږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې دا څرخي، دغه ستا لیدلور ای د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې که انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، کار څومره بېکاره شي، کار څومره کمزوری شي، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمن دې ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو نه ډېره پښیمانه یم، په نظر ډېر خام شعرونه وو، ډېر خلک لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغه شعرونه د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اسمان دي شعوري لاسي ورکړي، که نه قصدي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره هېڅ ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وایي شعر دسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلی یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي ووایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ووایي نه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده، او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوالې شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو، د شعر په اړه به یې نظر د سره شریک کړم.
زما پاند باندې ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنا تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید د هغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کې وي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کېږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسېږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
ما لا زل تر دې دمه پورې، ما لا زل تر دې دمه پورې، ستا د سکون لپاره درد ګاللی. ما پټې کړې په لیمو کې اوښکې، ما پټې کړې په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلی. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملی. د تورو تورو ماخامو په خاطر، د تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمې مې وجود سوځلی. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې مې خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تېرومه د اغزو په څکو، ژوند تېرومه د اغزو په څکو، یوازې پړ مې خپل قسمت بللی. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درې ته مې څومره محبت شیندلی، درې ته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یو ځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دېخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نوو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کېږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې، خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کېدای شي یوه پیاله یي، کېدای شي اوبه یي، کېدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دي یا ښه دي یا مناسب دي، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دغه نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم.
Thank you.
نن می زلتا لار و نکړه مرغلره دیوالونه مو ترمنز و درېدلې د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم کله کله دا هوا هسې خوږه شي خو رباب مې نه غږیږي مرغلرې لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه اوبو وړی کاغذي قایق مې ورک دی مرغلرې د ژوند غیږه کې توب نه شوم تا کنګل مې لا په زړه پورې نیولی د شعرونو په کتاب مې د قسم وي کله کله خو له زهرو سره سم وي بې قفسه د بندي مارغه په څیر یم زه د خپل سیوري پر ماته ملاهر یم لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي هیڅوک نشته چې پر ولي مې سر کیږدم چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کیږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غیږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخورې داسې سپکه سر دې وخورې داسې خواره سپکه تمه بند په بند مې له هډوکو جلا کیږم زه له خپل خاطره ووتم ورکیږم غږومې خوشپیلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندګي غلی ایسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا په تنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادي راډیو مجلې ته را لېږلی دی
اے د سرو ګلو جانانا 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 اے د عشق د کعبې منزا اے د عشق د کعبې منزا د خایست د کور اسمانا اے د سرو ګلو جانانا اے د سرو ګلو جانانا د خایست اے د عشق د کعبې منزا د خایست د کور اسمانا لکه پرخه پتا اور لکه پرخه پتا اور لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم اے زما د مزل لاری اے زما د مزل لاری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری اے زما د مزل لاری، چې پړاو مې راته څاری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری تمش په پریواته، تمش په پریواته، تمی مر پراخاته، تمش په پریواته، تمی مر پراخاته، د حیرت د افق بریدا، تمش په پریواته، تمی مر پراخاته، د حیرت د افق بریدا، د حیرت د افق بریدا، تمسترګي د کاتې، د حیرت د افق بریدا، تمسترګي د کاتې، ستړي ورځ می تاته رسي، ستړي ورځ می تاته رسي، تمې دما د ماخامې، ستړي ورځ می تاته رسي، تمې دما د ماخامې، تمې کانو کې چې نه پور غوي کې می جامي، ستړي ورځ می تاته رسي، تمې دما د ماخامې، تمې کانو کې چې نه پور غوي کې می جامي، رانه پټ شي راته ګوري، رانه پټ شي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، رانه پټ شي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، ته په کوم ځمکه اوسې، ته په کوم ځمکه اوسې، ته له کومه خاصکه اوري، رانه پټ شي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، ته په کوم ځمکه اوسې، ته له کومه خاصکه اوري، ته په کوم چم کې مشته، ته په کوم چم کې مشته، لگا پته د کور راکا، ته په کوم چم کې مشته، لگا پته د کور راکا، د ایرو لپه مې واخلا، په ورغوي کې اور راکا، د ایرو لپه مې واخلا، په ورغوي کې اور راکا.
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د لمبه شوی وزر پنوم د پښتنې ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زړه می مات، حال می ابتر دی، کانی لگی له هر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیو مرا کړل تور آندو، په تیارو کې می سفر دی، زه هوا څنګه مزل کړم، د آدم لاس کې خنجر دی، رات جوړې زولنې کړې، د ستم فکر په سر دی، مهنان و دخمنان شو، په احساس کې شرر دی، نور ناهیل یم او ستړی، سوزیدلی می زیګر دی، زه آدم شوی یوازې، لمبه شوی می وزر دی.
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د ده پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی، خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د ازادي راډیو مجلې لا اوریدونکو څخه دی او د خبرونه د دې ته حسابلې چې شعر ولیکي.
اما چې اړ په ازادي راډیو زدا تاسو ازادي راډیو مجله دغه نه مالک د شه د شاعرانو څخه شعر نه ویده ما تم د سیو واسو درې د شاوخه په درې د کوم شاعرانو څخه شعر نه ولیکم قافه او ردی فنده شاعری چې کوم یو واز ونه کوم دردونکې کوم ازات چې د شعرونه دي
تقریباً
غری مې د کړه دا غوڼه خام سمسته کایم د سلری دی غاټ غاټ دی او سلری
د ادبی مجلې دا اوریدونکو محمود مننه کوم. د بلخ مولانا جلال الدین رومي وای زه د مرغان په چیر سندری وایم د ته چرت نه وهم چې څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین کوي لوي خبرتیا ورسته د مسافر مرغان په اړه راپور لرو.
آزادی رادیوی مجله پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د غزنی جنې اوسیدونکو وای په خو به د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغانو لرا تک سره محسوسېده. دوی وای په څړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل دلته به خلکو ورسره د خړو او غستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور بشول چې نور نو د شپې موسمي ناروغي هم کړه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړې وبه د سردی تاریخي بند او یو شمیر نور سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خوشاوخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیرې مرغان له دغه ځایه کړه کول او ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالی. نور حال په دې راپور کې
د ژمی پای تر رسیدل او د څلمنی رابرېدل په افغانستان په ځنګل توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا بیا کلو عمر لري. دای وای اوس چې اقلیمی بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړای دی نو هغه په خوانی توپیرونه هم ورسره به خوند سوي دي. نو مولای زیاتوي په خوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغان په وطن تر مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څلمنای سوي دی.
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم د دلوي به یو یو ورړو بیا به ورسته ایسته د دې د څنګه څلمبای د تکاریزونه ډیر ول او به به د غجزو په محل کې به د یخو دندو څخه یلی راته په د کاریزو د کاریزو کې بو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کداوبو به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه دي کله چې باغ نو راغل نو په تمام معنا به نور نو افسرلای به و پاسل بو.
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونی توپیر ورسره کېده خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل. د اوربشو شلشمو او ځینو نورو پسلونو په کرلو به لاس پورې کړ.
بلبل خو دې قسم ځړانه کې مرغۍ په نامو هم یاد یدلې شاغه به کورو لمخه شي ډونډونه او بغلونو ته بدای بو ولاړې ولې حالت به کې نشته. نو دغه ټول علایم او قرین دي دی ولو سي دي پسلی دي او جلاوالي او د زم دي جلاوالي سره فرق خو وسنه زماني شرایط اخلمي وضعیت دا شه پیکسو چې د دوه به په زم کې راغزم په دوه کې تخریم کوي وسې منی د زم ځای شندان توپیر او فرق نشته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او وسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمی موسمي ناروغي کړه کوي.
د ځانو کټارونو مومن دي د پسری په محل کې به ډیر راتو کله چې بزانې په کټار باندې رالې موږ به ډیر کوچنی اوالد کاند کونو به خلکو د سپنګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاتاسو ځکه هغه مدګ به کله وطن ته د ځانې نه ورتلې دي په قاعده باندې چې الته به مرزونه کله چې بدل کوې دا سره د دوغو په نامو باندې دا دغه ورکړو نو ټول برستنی به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خان خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دوی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څلمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور هم راتلل، لکه دا توتکۍ او بابل او یو رقم مرغان و باران طلب په نامه اوس خو نهسته. هغه له د بارانو سره به راتلل، د غیلي لکم د یو رقم ډینګان و، یو اسپین یو شین وزري په نامه غټ غټ زانو ته ورته و، دا به یې هم ښکار کولو. دا نور زاڼې یې ویشتې او زاڼو به یې قطارونه سره راتلل، داسې په هوا باندې به یې ټکونه پې کول او هغه په خپل منځ کې سره اوښي. جلان راځي و، سایري راځي و، ګلسر و، دغسې مرغان.
کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغی عطر د ناوی آبی استاده د سردې تاریخي بند او نورې ډیری سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خو شاوخوا 50 کلنې جګړې ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو تاړ کړل، چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي، چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لهم دی راپور سره د دې اونۍ ادبی مجله رانغاړو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم، تر بل خبرونه مو خدای مل.
لگنگا تر سمرقند لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقند لقنی تر فرارودا لقنی تر فرارودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا ظلمو دی اتھنونا دخستا پیغلون سادا ظلمو دی اتھنونا دخستا